درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي کډر منو خو ژوند کوم کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دې چې تاسو ټول درنو خو ژوند کوم کې بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن وي درنو خو ژوند کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمن دې چې تاسو ټول درنو خو ژوند کوم کې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو ګل لیست کوم کو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم لته تاسو ټول درنو ژوند کوم کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو ژو ګل لیست کوونکو راځو ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بهتر له سیمې څخه پورې خوژاو قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوژاو قدر منو زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوژاو زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خو ژوند کوونکو کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سیرو ډیر زیات شمیر داسې کسان ستاسو چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوي پر کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو ژو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي ارتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند ارتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارتیاوي سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راو ګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خو ژو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګنه مینه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. هوجو ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدې برخه کې موږ تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څیړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې ده دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشاو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی؟ خوشاو درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان سرطان کښه په خپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یې هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونو باندې وارد شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چنان درنو خوژز د کونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول د جدي کشه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړي څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوژز د کوونکو دا ډیر ساده او اسان دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی سي په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی سي. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوژ او ګلالي د کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پېته درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدرې سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پېته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوژ او ګلالۍ زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه سوي اوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوز بلح من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله و احترامات مقبول کی کدر منو ګل لیز کون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغلس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خوښه ز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو ز کون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي نو هله د چې تاسو ټول کدر من ز کون کی خپل زنا سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر سو د نن ورځې د لوس مهم کی د نکات خپل کتابچو کی لزانو سره قدرمنو ګلالیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې همچنان قدرمنو ګلالیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژنې دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهیږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالیز د کون کو د پرته وجو د کټ په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زده کون کو د لوست پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه و پیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې درنو زده کون کو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په هکله معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په هکله معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منو زده کون کو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانای سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي او لویدیست دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشي څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو د دې موقعیت په حق له وپی هیڅ هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وسی سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غنی او هم چینان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر سیړنه وسول هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر چې وو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیری تاسو په یاد به درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای څلور اشاری یو ته رسیدلې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلې نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دي ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووز میره مېسته کړی دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووز مو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې دا هغه جملو څخه درنو ځکونکو لمړنۍ چې دي د اسکاندو یا ټاپووز مده دغه ټاپووز ما په پله په دې تاسو په وزمکی د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو ځکونکو د بالکان ټاپو په وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس
صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلرمه اخري ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو وګړلیز د کونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو وګړلیز د کونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبو او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظر ورته پخوانی اروپا ویل کېږي. همچنان د تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دا په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچېری موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي، او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته، چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي، دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمن زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچه پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2010 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله، نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسیدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل، او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکې به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول که در منځ کوونکې له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ، او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ، او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله من دیم چې د تم ټولګي لومړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله.